سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت د مازګر سرلور په جوشه تاسو ازادي لري ته غوښتست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه ملګر ملتونو د خزو څنګه وایي په تیرو سومیاشو کې په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکونکو لپاره ننګونې زیات شوې دي. د ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یو راپور کې ویلي چې ډېری ښځې اوس نشي کولای په دفترونو یا ساحو کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت د یکشمې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خبرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړې چې که ښځې په دندو ګماري نو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. د خبرداري د بشري حقوقو د ټولو ډلو خو خبرګون راپارول دي. له ماشومان سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوقینو سو وایي په 2023 کال کې 1,300 افغان ماشومان خپل کورنیو ته سپارل دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یوه تازه بیان کې ویلي چې دا کار د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې د افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنېږي په تور هم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی و. په یونیسف ژمنه کړې چې هغه افغان ماشومان په خپلو کورنیو ته سپاري چې له پاکستان ویرانه د افغان کډوالو د استول په بهیر کې به په جبري ډول افغانستان ته ستل کیږي. د کابل په شکر د رولسوالی کې د شاوروز بند پرانستل شو. بختر خبر ایجنسی چې طالبان در کبین د خبرو کړی د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرسل مل عبد الغنی برادر په دې مناسبت جوړ شوی غونډه ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د بود مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهم او بلله. د شاوروز بند چې کړی د پرزیدلی حکومت پر مهال بل شوی و. په کابل کې د 3.3 میلیون متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کول ورته لري. دا بن هم درس کول شي چې 2001 هکتار زمکه خړوب او 1.2 میگاواټه برېښنا تولید کړي. تمه ده چې د شاوروز بند و د کابل خر د څخاک دوبو او د برېښنا د کمښت سوزې صنعت راکمې کړي. د اوکران په بیلابیلو سیمو کې نن سهار وختي د وای حمله د خطر زګونه وغږیدله او د پلازمینې کې په ځینې سیمو کې د 14 راپورونه ورکړل. د هوایي حمله خبرداري په کیپ جیرینی اف سومی پولتوا لوهاسنګ د پرونوفکس زابوریسیا او نور سیمو کې واردل شو. د کیپ د پوځي ادارې مشر ویل چې د دې خرپی و ناحیه د توغندیو چری هم را پریوتې دي. ورستای خبرم دا چې نن د میلادي کال په ورستي ورځ د نړۍ په ډیرو خاورونو کې خلک د 2025 کال د رسیدو په ویاړ د جشنونو جوړول ته تیاری نیسي. د نیوزیلند په ګډون د جنوبي آرام سمندر پر غاړو پروت ودونو لنور مخکې تیاری پیل کړی دی. ځکه تر نوې کال له نیویارک څخه تل سات مخکې پیلېږي. د نیوزیلند په لوی خار او کلاند کې د زرګونه کسانو د کال د پیل شي بيته چپا ګڼل پیل کړی دی او بیا په اور لوبي پیل شي. تاسو ورسره به پاسترلیا کې له 1 میلیون ډیر کسان په سیدنی خار کې راټول شي او د دې اورلوبي ننداره وکړي. په جاپان کې هم نوې کال د ټولو تر ټولو لوی جشن په توګه نمانځل کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسو د radio.com کې اوریدلای شئ. پر وخاند پاکستانی پاوز دملی پړه په ټولنیزو رسنیو کې د وازو خبرېدل. همدا موضوع د سیسي چارو کتونکو سید بلال احمد فاطمی سره چیرو. په نادولتي موسسو کې د خزو کاربندي خبرګونونه
د پریکړه غیر اسلامي او انساني د
او اورزګان کې د روغتي مرستو پرختیا
دغه دوا د سلوش پټو کې د کله لپاره روغتي تاسو لپاره برابر شي ودي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د وخانه ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د حضور لاوازو سره مهاله په کابل کې د چیني سفیر سره د طالبان د کورنۍ دوه چارو سرپرست وزیر سراج الدین اقنی کتلی چې د خبرو په موضوع وخان هم بل خو د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان ولسمشر سره خبرې کړې دي. د پرمختګونو په وخان کې د پاکستان پوځیانو د احتمالي زور پړه بحثونه تود کړي. په دې اړه تفصیل لفرشتي ساک خبر.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمې ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنس پرو دهلیز دی چې سمو د پخوا ځینو پاکستانی سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی وو چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لار پرانستل شي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او جایو شنګ د کتنې پاړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ د مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې دواړو خواوو د دوړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملی ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبری اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کوي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان له چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د ایس آی رئیس له تروریزم، سخت دریزۍ او مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
په داسې حال کې چې پر واخان د پاکستاني پوځ عملی په اړه په ټولنیزو رسنیو کې وضعیت خبرې شوې، د طالبان د کورنۍ چار وزیر د واخان په اړه د چین له سفیر سره کتلي او د پاکستان د استخباراتو رئیس بیا تاجکستان ته تللی دی. خو په همدې منځ کې د طالبانو د بدخشان امنیت قومندانۍ په واخان کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکات په اړه خبرې شوې راپورونه رد کړي دي. پر همدې موضوع را سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی وصل شو دی. سلامونه فاطمی، سه وخت په خیر کړه. ته وایي چې دا وضعي څومره رښتیا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو ته احمد زیبا او تاسو قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته ښکاره خبر ده. د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سطح هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان هغه خپل نظامی د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري کې دې شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې داسې مډيره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل دغه سیمې ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو کچیر ته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیزین د اجازه دی، امریکان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مختی زمانی کې صرف د دل لپاره کړی چې په سیمه دی دغه کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دي دوی سره شوی، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیات وو. د دې ډیر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. نو د همدې له کبله دوی د پاره چې د خلکو نظریات بل خو ته معطوف کی او راوی ګرځي د دې د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره دی خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې د هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل. دغه چې د کم از کم زی زرا کسان داسې لري چې په دې بخت کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځیدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستان سره د خوخه تماسونه ونیول، بل خصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ راکړل شول دوستان وی چې اوله کې خدا دې دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغه شرایطو کې چې اوس کم یو دیجیمی مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تک الته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر صابل عبور مناطق دي، واوره ده الته، بل دا دی چې الته د اکسیجن مسله ډیره لویه مسله دی خلکو ته داسې اردو چې ترنینګ شوي او تجربه شوي دی دی سیمې نه الته تللی نشي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی د پروپاګند تر حده پورې د سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی
خوب فاطمی صاحب دغه پروپاګند په داسې حال کې کی چې له دغه غواز وروسته د کورنۍ چار سربر وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین سفیر سره د واخان په اړه خبرې کړې دغه په داسې حال کې چې د دې موضوع په منځ کې بیا د پاکستان د استخبارات رئیس تاجکستان له ولسمشر سره ملي دي دا د دې ښکارندوی نه کوي چې ختم دلته په منځ کې او کومه مسله شته چې دغه لید کاته تبادله شي دي سره
کې دې چې پاکستان لپاره دې چې دغه خبر سره لک تخفیات ورکي دې د استخباراتي مشرتل یل ته تاجکستان سره وګوري ځکه تاجکستان هم روابط افغانستان سره خنه دي او د تاجکستان او پاکستان استخبارات د افغانستان کې د داعش او د نور ګروپونو تر شا ولاړم دي او د بدخشان په سیمه کې دا کوم شخړې د تیر یو کال کې کېدلې په دې کې بالکل د تاجکستان او د پاکستان لاس وو نو دا کېدې چې دوی په دې شي بحث وکړي یو بحث کړي مګما دوی کولای شي چې دلته کامیاب شي د کوم اهداف ته ورسیږي زه فکر نه کوم ځکه چې تاجکستان بدون د مشورې د روسیې نه د اقدام نشي کولای چې پاکستان ته ډالر ورکړي او پاکستان دومره پاسانی ډالر نشي د خارج د پری کې خپل حساب کې البته د چنایان خپل په منځ کې د چنایان د شي اجازه نه ورکړي په لحاظ دا کېدای شي یو کوشش وسي مګر حقیقت سره لاره نه لري او د سراج الدین حقانی لیدنه د سفیر سره بالکل د واخان په متعلق وه د واخان د سرکونو د ریل پټلۍ د ترانزیت او په دې سیمه کې دوی هلته پروګرامونه هم لري امارت اسلامي یو نوی ښار دی غواړي هلته جوړ کړي یو نوی ولسوالي هلته جوړه کړي او خلک هلته میشته کړي ځکه چې هلته خلک هم نشته تاسو معلوم دی چې ټول نفوس د واخان 10,000 کسان دي هغه ټول په مذهب د اسماعیلیه باندې دي او په حساب ډېر محدود خلک دي نو د دې لپاره پروګرامونه امارت اسلامي لري او په ټول د تاریخ کې فکر کوم اولین کس چې د دولت د خوانه د سیمې ته کم سفر وکړ لاړه هغه ملا محمد یعقوب مجاهد چې هلته لاړه کم از کم لس دوله سورز هلته تیرې کړې سیمې وکتله خلکو سره وکتل په سیمه کې خپل قرارګاګانې جوړې کړلې او هغه سیمه په حساب د کنټرول لاندې ده او اوس هم دی په پس دغه خبرونه از خپل د ترسود او نفر زیات کړي دي او کسان یې استولې دي سیمه د دوی د په حساب د هوایی هلیکوپټر او د په ذریعہ باندې هم سارلې ده دا اطمینان دوی ورکوي چې الته سیمه کې کم داسې کوم حرکت نشته دی دا کوم خبره چې وي صرف د تر پروپاګاندا هدف پورې کم څنګه نه لري او چین سفیر هم دا اطمینان ورکړی دی چې دوی په دغه ساحه کې د افغانستان د خاورې پایز د احترام به ساتي او دغه لارې به د افغانستان او د چین ترمنځ د ترانزیت لپاره جوړیږي په لحاظ د دې کې چانس د پاکستان ډیر کم دی چې په دې کې مداخله وکړي
بله اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دی په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډیر زیات زپل سوی دی تمره دغه لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول شي ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره د افغانستان لپاره پاکستان لپاره بخصوص بیا منځنی اساس سره د وسیلې دول لپاره څومره د امنیت د ساتل په برخه کې د غلارې د ساتل په برخه کې به افغانستان متوجي پات سي
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړ کیږي په لحاظ دا د ډېر حیاتی لار ده د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان تبرازي ځکه چې ممکن نه ده چې دا وان بیلټ روډ کې اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي ځکه چې جریانات هم د سړي بل خو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګورئ دا جنگ به نور هم تشدید شي د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي نو د دې لپاره چینایان به کوشش وکړي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته منځنۍ آسیا ته هم د اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغه کومک غوښتنه او د هغه اړین هم تاسو د تازه خبرونه اوریدلی 50 کیلومتر چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کې ذکر دی کال ته چې هوا لګه خشي دی فکر کوم د افغانستان خوري تر دغه کیږي چنان به دی غړنه او افغانستان حکومت به دی غړنه د سړک په خولو کار هم شروع کی او د کیدې شل تخپل نظامی پوسټي او د اضافه کی د سود پاکستان د تجاوز او د کومکنه مداخلت مخاوني
ډیر زیاته مننه شوندې صفات می سبد چې موږ سره مو بس کو مننه د چارجانو کې خغلې سید بلال احمد فاطمی او چې موږ سره مرکه وکړه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته د ملګرو ملتونو د ښځو څنګوای په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځینه کارکونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې نن په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړه د طالبانو د حکومت د تازه خبرداري په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولای په دفترونو یا په ساحه کې کار وکړي. نور جزئیات د کرام لکرام په راپور کې.
په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د وروستي خبرداري په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي په تیرو څو میاشتو کې نادولتي بنسټونو کې د ښځو د فعالیتونو په وړاندې ننګونې ډېری شوې. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ډېرې ښځې اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري. په راپور کې راغلي چې د روغتي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر یک شنبه پر خپل اکسپانه دی مکتوب په خبرولو سره ټولو نا دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که خزې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. یو ان اومن د همدی خبرداري په خبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان خزو کولای شول چې د خدماتو مرکزونو ته ولاړ شي خو په خبري او ستري دا ورته اخیستل شوی. په راپور کې راغلی چې په 13 سپتمبر میاشت کې کاری ساحو ته د تلونکو میرمنو شمیر سلور شپېته سلنه او خو اوس دا شمیر 250 سلنه ته راکته شوی چې د پام وړ کمواله خي. یو ان وومن د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د خزو د کار او ژوند لپاره یو ننګونه بللی او ټینګار کړی چې په عمومي ډول د خزو د فعالیتونو مخایني ولیده. د طالبانو حکومت روان میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخي آن د خزو غاګ او مخهم اورات بلل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ شوي. نوید افضلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په کابل کې دنده درلوده او د خزو په کار له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شوه وایي هلته یې آن درنو کارونو ته مخه وکړه تر څو خپله کورنۍ وساتي.
پاکستان ته راغلم ډېر په شاقه کارو مې مخه وکړه په ډېر ناچیلې پیسو باندې چې حتی د ژوند روزمره ولیا شیان نه پوره کېده. دا کړه غیر اسلامي او انساني د زکه کې یو فامیل نارینه و نه لري کور سرپرست خځه یو که هغه په حلاله طریقې باندې شرعي طریقې باندې کارونه کی نو دغه د ژوند ضرورتونه د کمی لارې نه څوک ورته پوره کوي.
په پلازمینا کابل کې میشته یو بل مرمن چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوې د خزو په کار د طالبانو بندیزونو ډېرې هغه کورنۍ چې سرپرستانی خځې دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
در این میان زنان هستند که
دیر که زما پا چیره دیره داسی مرمنی همشته چی دی کورنه سرپرستانی دی او پا کار دی طالبان دی بندیز لاملا لسخت و ستونزو سرمخیم او نشم که ولی خپلو اولادونو تا یو مره دوده پیدا کرم. طالبانو دی پریکلی پا کولو سر اصلا دی خزو او ماشومانو جوند او ستونزو تا و نکتل لکار دی خزو منکول دی خزو او پتولنه که دی افغانستان پا اقتصادی وضعیت ملکی غیزی کردی دی.
حتی به اقتصاد افغانستان می باشد.
د ملګرو ملتونو د خزو څانګې د دغه سازمان د مرستندوی بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی درې سلويخت سلنه خزینه کارکونکي د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دندو پر خودو تاړ شي چې د 13 سپتمبر میاشتې په پرتله 14 سلنه زیاتوالی خي. یو ان وومن ټینګار کړی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د خزو پر لاسرسي هم منفی اغیز کړي. په راپور کې راغلي چې دغه محدودیتونو یو 15 سلنه د خزو د حقونو او په سلو کې 29 د خزو د زده کړو برخه سخت اغیزمنې کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 28مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز ولګاو. مخکې تر دې دوی په ډیری دولتي ادارو کې هم خزې له کار کولو منع کړي وي. که څومره طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او ځینو خیریه بنسټونو لامل په افغانستان کې خپل فعالیت تونه یا وزنډول او یا هم بند کړل خو طالبانو نه یوازې دا پریکړه بیرته وانه خسته بلکې لای پر خزو بیلابل محدودیتونو ته دوام ورکړ.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
2023 میلادي کال په ورستي ورځ د نړۍ په ډیری خلونو کې خلک د 2023 کال در رسیدو په بیاړ جشنو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او د جنوبي ارام سمندر پر غاړو په پرتوی ودونه کې چې وخت له نیویارک څخه تل ساته توپیر لري، د تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سکل جګړو په تیر د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوري غوړول دي. نورا په دې اړه نور تفصیل پرپور کړي.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2025 کال د پیل سانیته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم د جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندېږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافروړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د اکشن به پورز د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې منځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دوړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې لویدي سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سکل یو بل زیاتونه شوه، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یو وروبه یا 25 کال پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د ایساویانو د مذهبي مشرچاره لنجدې 12 کلونو رئیس ورلغاړې ده. په متحدو ایالاتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 12 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روان دي چې له 1901 کال رئیس هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوی کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هر کله ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبه په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2023 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 1500 راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډېری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي. که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسیدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله مند دي، ډاډه نه دي چې څه به پیښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لوی ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منزل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د روزګان ولایت د روغتیا مرسته پراختیا د 15000 ډالر په ارزښت به وسایل او درمل د سالور شپته روغتیا مرکزونو ته ورکړل شي. په روزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف په مالی ملاتړ د سالور شپته روغتیا مرکزونو لپاره د څه باندې 15000 امریکایي ډالر په ارزښت به وسایل او درمل ورکړل. یادې مرسته د HDS غیر دولتي انجو په تخنیکی ملاتړ په روغتیا کلینیکونو کې ویشل شو. نور حال په دې راپور کې
د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ ډی ایس موسسې په تخنیکی همکاري د روزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 1500 ډالر په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول شو. د غمرسته په څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو کې داړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل شو، چې پکښې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اوروزګان ولایت کې د ای ایچ ڈی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادې مرستې فاړوای
دغه دوا د سلور شپې ته کلینیکونو لپاره یا روغتیایي تاسوساتو لپاره برابر شوي دي چې په دې کې درې سی سی پلس دی، یو ڈی ایچ یا ډسټرک هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقی نور د سب سنټر او بیچیانو لپاره او بل اخره هلپوسونو لپاره دا دوا ان شاء الله برابر شوی دا ان شاء الله مونږ به لیکو.
د اوروزګان ولایت خلک د جمرستو لامل خوښتي او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شم خوشو د روغتیا په برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستل خو وښسو او ټول مهمه دا چې مهمه دا ده چې دوی باید د ځخه صحیح استفاده وسی. یعنی موږ د دې شرمخ کوم توجه سیوی چې خو هغه څخه صحیح استفاده نه سوي، خو ټول مهم دغه چیز هغه د څه استفاده کول دي. روغتیایي مرکزونه کې به ان شاء الله د ډیره حد پورې بدا ستونزې حل سي، خصوصا په اطرافو کې په ولسوالیو کې یعنی د ډیره پورې بدا یعنی هغه خلک شي د ډیره پورې د دې څخه بې برخې وي. یعنی د دې ولایتي روغتونونو پر رسیدګي نه سو کولای او په هلته په ساحه کې داسې روغتون و چې دی هلته مراجعه وکي.
ډیر ګټور کار دی، ډیر ښه دوا وی دی چې سم استعمال شي، سم سړی وخوري پر خپل تازه باندې اضافه او کم نه پکې ان شاء الله دا ډیر ګټه کوي. په ټول دا ډیر خدای خیر ورکړي، ان موږ د پاره ډیر مهم د غریب د پاره کورنۍ د پاره خو به خې ګټه کوي ولا غو وس نه لري چې ته ایران یې په ټول نو دا نو دا ډیر ښه دوا وی دی ورور خدای تعالی دې خیر ورکړي نو بس موږ د پاره ډیر ګټه.
دا اوروزګان ولایت هوسیدونکو وایي چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم ستاو باید لا مرستی هم تر سره سی. دی وای د اوروزګان ولایت لپاره د روغتیایي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیایي سیستم پیاوړتیا ته اړین دی. دی وای چې باید د روغتیایي خدماتو پرمختګ یو دوامدار پروسه وي. د ای ایچ ڈی ایس موسسې مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دی به د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
حسین زو آزادی رادیو ته سره غلی پیغام نور.
ستاسو ل پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول علاقه د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دغه مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کی نو بیا هلته په ایران کې گزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخی دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکوي، هم پوره ویزه مصرف وکوي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري دا ولې؟ دا په څه خاطر دا ژغ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه جلن کیږي؟ پاسپورټونو مدارک لري یو قانوني ولر سیالته بیا پاسپورت چری دا ولی ورشي دا ژغ باید واوریدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکه صحرا د ټلیفونونو کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري زایر ټلیفون نه د پاره زو. اوس په الحال زغره تر اخته يم، دلته غره چې راوخی جو بیا ټلیفون کار کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د زابل ولایت ترغنداب ولسوالۍ کرتود علاقې د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کشلی ده، په موسسه کې کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي. سوار سو دفتر ته وستاسې پیسې که زه ولی دي، بانکي جهاني که زه ولی دي، او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي. موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، بچان راپسې دي. نو زموږ ږغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ ږغ نه اوري، موږ ږغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د 15 دقیقې پرونه در تحمل خو خبرونه ملګر ملتونو د خوځو څنګه وای په 1300 کې په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکونکو لپاره ننګونی زیات شې دي د دې لپاره په دولتي موسسو د ملګر ملتونو په اړوند ادارو کې د خوځو د کومارول په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یو راپور کې ویل دي چې ډېرې خزي اوس نشي کولای په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یک شمې پورز پر خپل ایکس پاڼه دی په مکتوب خبرول سره ټولو نه دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که خزي پر دندو کومارینو د فعالیت جواز نه به لغوه شي د خبرداري د بشري حقوقو د ډلو او خوځو خبر نونه عرب پاره ولیدی ل ماشومان سره د ملګرو ملتونو مرستې د صندوق یونیسف وایي چې په 2013 کال کې ول 1300 افغان ماشومان خپل کورنۍ ته سپارل دي یونیسف پر خپل ایکس پانا په یو تازه بین کې ویلي چې دا کار د افغانستان لپاره د روپې ټولنې د دفتر په مرسته کړی دي د ملګرو ملتونو د ادارې مخ کې د افغان ماشومان لپاره چې له پاکستان څخه راستنې کې په تورخم کې د زنګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی دی یونیسف ژمنه کړې ده چې هغه افغان ماشومان خپل کورنۍ ته سپاري چې له پاکستان ویرانه د افغان کډوال د سل په بهیر کې په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي روسي خبرنده چې د کابل په شکر د ولسوالۍ کې د شاوروز بند پرانیستل شو بختار خبري ژانس چې د طالبانو لوري ادارې کې نن د خبر ورکړي د خبر لوخې د طالبانو د حکومت د ریاست وزیر اقتصادي مرسل مولا عبد الغني برادر په دې مناسبت جوړ شوی غونډه ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د وبود مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهمه بللې د شاوروز بند چې کاري د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال پیل شوی وو په کابل کې د 3 میلیونه متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیون مکعب متر اوبو د زیرما کولو ورته لري
پینځه دقیقې
دوه خبرې دی یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست نن پر دې خبره کوي چې آیا طالبان له پاکستان سره د روانو لانجو د حل وړتیا لري دغه ډول وسلول شخړې د دوړو غونډیو هیوادونو پر اړیکو څه تاثیر کوي لکه چې پاکستان تیر اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله وکړه او په نتیجه کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته د دوړو لوريو ترمنځ لفظي شخړه روانه ده دا څومره دي چې د طالبانو په وسنۍ واکمنۍ کې د پاکستان جنگي الوتکې پر افغانستان بمباري کوي تر بمباري وروسته طالبان او ملاتړي پر ټولنیزو شبکو د غچ اخیستنې خبرې کوي خو په عمل کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي د پاکستان د وروستي بمباري په اړه پر ټولنیزو شبکو کې ډیر بحثونه پاریدلي خو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پاوز په هوایي بریدونو کې د شوزو او ماشومانو پر وژل کېدو خوښنی څرګنده کړی ده پر برمر ولسوالۍ د پاکستان د پوز د سیشن به د شپې له بمباروي وروسته پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوزي ورټیو په اړه پښتنې را برسېره سوي دي د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم ویلي کړه راپورونه تر لاسه کړي چې د دسمبر د 14 په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د شوزو او ماشومانو په ګډون لزګونه ملکیان وژل سوي دي دا حمله داسې وخت وسو چې د افغانستان پر د پاکستان ځنګړې استاذ محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو بوخت وو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکی ویلي چې په وژل سوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان شامل وو خو د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د پاکستان د دغو حملو په باب څرګندونې وکړي په یو فرمان کې د ودانیو د کړکیو پر څرنګوالي خبرې کړې دي د فرمان کې راغلي چې یو کس ودانی جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانی وي نو آبادی کوونکی شخص نسی کولای د گاونډي د کور پر لوري داسې کړکی جوړ کړي چې د هغه د کور انګړ پخلنځي او داسې ځایونه چې شیزه پکې ناشته ولاړ لري ترشکاراسي پاکستان رسمان تایید کړي چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي بریدونه کړي خو ټینګار کړي چې په دغه بریدونو کې هغه ترهګر په نشه کړي چې په وینا یې پاکستان ته ګواښ پیښ کړي وو د شنبه نه وخت د خوست په علیشیرو او د پکتیا په ډنډی پټون ولسوالیو کې هم ډیورند کرښه ته څیرمه د پاکستان د پولیسو او طالبانو ترمنځ د 2 ساعتونو لپاره وسله ولښخړه وسوه د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دغو جګړو کې د 900 پاکستاني ځواکونو د وژلو ادعا کړې او ویلي دي چې د دوی زیاتې پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوز د خپل یو سرتیري د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان وژلې دي. پر ټولنیزو شبکو ګڼو فعالانو د طالبانو د چارواکو له دې جملې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی پر څرګندونو انتقاد کړی چې د پاکستان په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. په څو شیبو کې د 25 دقیقې بحث له میلمنو سره پر همدې خبره کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی دی. دوه منو ته شرغ لاس توم په پل کې اندر سپ تاسو ته رازو د پاکستان بیا ځلی بمباری په څه معنی ده او چا د جرأت ورکړی دی؟
ټول هغه کورنۍ چې په دغه بمبار کې شهیدان ورکړي دي، زخمیان ورکړي دي، او د موږ هیوادوال او د افغانان دغه اولسونه ځپل شوي دي او شهیدان شوي دي. ټولو دغه کورنیو ته تسلیت وایم. لا هغه نه وروسته په افغانستان باندې دغه بمبار او دی پاکستان دغه سی صریح تجاوز او دغه سی یرغل د لبد بخته ډیر لاملونه لري. یو دا سی افغانستان دغه اوس محل ناتوان دی، طالبان مشروعیت نه لري، مشروع نظام نه دی، باوجود سی دغه یرغل دی نړیوالو او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې هم وایلنس دی او تجاوز دی. خو دوی په ملګرو ملتونو کې هم رسمیت نه لري، یعنی دوی غږ نه سپورته کولای ځکه دوی نړیوال مشروعیت نه لري. بلې خواته داسې نه کوم رادار سیستم شته، نه دوی دغه دفاع لپاره کوم واک او ځواک لري چې دغه برید مخنیوي وکړي. اصلي مخه دلته دا ده چې پاکستان غواړي په دغه سبریدونو باندې داخلي بحرانونو نه یا له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي او دغه سبریدونه وکړي. خو په هر حال باندې دغه برید یو یا دغه تجاوز د پاکستان هم ډیر بزدلانه عمل دی چې په عامو انسانانو باندې، په بې وسلې انسانانو باندې، په تور سره په ماشومانو باندې برید کوي او د دې لپاره هیڅ توجیه نه لري. پاکستان چې هغه کوم د ادعا کړې ده یا کومه دعوا کړې ده موږ تاسو په بحث کې وروسته پرې باندې وغږیږو، دومره غیر منطقي ده چې هیڅ منطق یې نه مني، هیڅ عقل یې نه مني. او طالبان بیرته په مقابل کې هم همدغسې بې ځوابه پت ځوابونه او په مجموع کې هیڅ هم نه. په ټوله کې که ووایو دغه سې جګړې او دغه له دواړو خواو نه دغه سپت ځوابونه او دغه سې غیر معقوله جګړه او دغه سې غیر معقوله دلایلو په نتیجه کې رامنځته کېدل، دا اصلا یوه نمایشي او زرګري جګړه ده چې پلان شوی ده، ورلمخه پلان شوی ده. دې ته سړی داسې نه سي ویلای چې خامخا په دې کې لکه دا دوی چې د کومو تلفاتو دا وکړي یا دا کومه خبره کوي دا نه سي بللای، او دا یو پلان شوی او زرګري جګړه بلل کیږي.
ډیر مننه ښاغلی مختار. د طالبانو پلویان دا استدلال کوي چې د جمهوریت په کلونو کې هم د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه کېدل، دا څومره توجیه کېدای شي؟
طالبانو لپاره ضرورت دی چې من هیڅ دی یو ملت د خپل جغرافي او ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي او تاریخي هویت نه دفاع وکړي. دلته د جمهوریت او د امارت موضوع مطرح نه دی، دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. زمونږ پر ځمکنۍ بشپړتیا او حریم او ازادي باندې د پاکستان لخوا یرغل شوی چې دا د افغانستان لپاره او د افغان ملت لپاره او د خلکو لپاره من هیڅ یو ملت د منلو وړ نه دی. مهم دا نه دی چې په کابل کې کوم نظام او ست قدرت پرګدی ناست دی، مهم دا دی چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو پر ضد په یو آزاد او خپلواک ملک باندې حمله کړی چې دا موږ هم ته تقبیح کوو، او له بلې خوا دا د نړیوالو قوانینو او پلیټ فارمونو پر خلاف دی. دا د نړیوالو 3 ماده او 3 5 ماده په خلاف دی. دا پاکستان دی چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، دا پاکستان دی چې د افغانستان په ویجاړولو کې په تیرو 500 کالو کې برخه درلو، دا پاکستان دی چې د افغانستان ملت مې نه هیڅ یو آزاد او خپلواک ملت نه مني، دا پاکستان دی چې هر ورځ افغانان افغانستان ته بمونه لیږي. په تیرو 500 کالونو کې چې کوم تور تاریخ د افغانستان سره پاکستان لري، فکر نه کوم هیڅ یو گاونډي ولري. موږ من هیڅ یو خپل افغانانو تر طالبانو د دغه دریز نه دفاع کوو چې د خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. خو طالب نه مغشتنه ده چې یو ملي محور منستراک راوړي، پر داسې مسایلو د خبرې وکړي چې د افغان ملت بسیج کړي، د هر ارغلګر او اشکیلاګر او نیواګر ژبه او خوله ور مات کړي او ژبه ورته وتړي. دا خو بې بنسټه ملک نه دی، دا د پاکستان د په مقایسه او ستر تاریخ دلته لري، ستر قوم دلته پروت دی. د روسانو او د انګریزانو او د ناتو ملای ور ماته کړل. پاکستان څوک دی چې د ټولو انساني او نړیوالو قوانینو خلاف زمونږ په جغرافیه باندې حمله کوي؟ زه فکر کوم طالب ته او ضرورت دا دی چې خپل ملت بسیج کړي، د خپل ملت غږ واوري، د افغانستان سیاسي دکترین دی، د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. بس
ډیره مننه ښاغلی اندړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر څرګندونې تر دغو حملو وروسته یو ډول دی، د دفاع وزارت څرګندونې بل ډول دی، د طالبانو د پلویانو څرګندونې بل ډول. استاذ په نظر دا ولی
دا په حقیقت کې طالبان د دغه برید لپاره جواب نه لري؟ یو خبره او بل خبره، ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، دغه برید پرونی برید نه دی، سي لومړی برید دی. دا اصلاً دی پاکستان دی مداخله دی پاکستان دی دغه تلويخ کلنی یا دغه پنځه تلويخ کلنی مداخله لکه بلکې لاند بو وای لکه وخت په افغانستان کې نظامونه نړیدل دي، او دوی پاکستان دی ټول او خلکو لپاره نظامی عقبه پاتې سو د افغانستان نظام وو هي دا هغه وخت را شروع دی. تر اوسه پوری طالبان دی دغه کړی یو برخه ده چې په شل کاله په پاکستان کې وو، سیدو اوسې هم منافع او ګټ په پاکستان کې دي. نو د دوی دریزونه هم د پاکستان په وړاندې باندې متفاوت په دې خاطر باندې کېده چې دوی د اړیکو تفاوت دی، یو لږ زیات عموږ تاسو په پښتو کې وایو د پلانکی تر پلانک د پلانکی تر په خولانې تادر ده، یعنی هغه ته اړتیا ده، دی یو لږ زیات اړتیا ده، مارکیټونو تجارتونو کورونه یالته دي، دابل لږ کم اړتیا ده، دابل لږ ترغه کم ده، دغه سي د اړتیا په بنیاد باندې هم. دوهمه خبره دا ده، سما مخکې وویل دا جګړه اصلا پلان شوی جګړه ده، د لپاره د دوی د ریزونه خود متفاوت دي. کدا پلان شوی جګړه نه وای او دا رښتیا هم واقعي، یعنی دا سي جګړه وای چې دوی دغه کولای، یا طالبان په دې باندې خبر نه وای، یا طالبان دغه سي یو ناڅاپه ورسره مخامخ شوی وای. ته به خبره ده چې هر څوک د خپل خاورې د خپل استقلالیت او د خپل هویت په وړاندې باندې احساس را او شدیږي. نو د طالبانو ترمنځ او بل د دوی خپل هم ترمنځ ګنده ده، دي په اصطلاح دغه غږ یو نه دی، دا تبلیغاتي دستګاهي کټ مټ هغه څه وایي چې پاکستان وایي. تبلیغاتي دستګاهي کټ مټ هغه روایت پروموټ کوي یا هغه روایت تقویه کوي کوم چې پاکستان وایي. پاکستان وایي چې موږ په افغانستان کې ځکه بمبار کړی دی هلته د ټي ټي پي کسانو. تبلیغاتي دستګاهي عین همدغسې لګیا دی په پاکستان کې سي ټي ټي پي د کرښې هغه اړه چې ټي ټي پي کوم عملیات وکړي، دوی دلته په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې یو بل ته مبارکي وي سره ورکوي. په عین حال کې دا خو د خپله د پاکستان روایت دی. پاکستان غواړي دا هغوی دا دعوه کوي چې تاسو د ټي ټي پي نږدې ملګري یاست او ټي ټي پي زموږ دلته ځای ورکړی دی. دوی تر خپل منځ هم همغږي نه لري، او مخکې مې خبره درته وکړه چې دوی د همغږي نه همغږي تر نه همغږي کې سهم هم داده، او همدغسې رول ورکول شوی. دا یوازې کرکټران دا ممثلین دي، بس هر ممثل ته څنګه رول او څنګه دغه ورکړل سو ډایلاګ ورکړل سو همغسې وایي.
ډیر مننه ښاغلی مختار. دا بریدونه داسې وخت وسول چې همغه شپه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په خبرو وبوخت وو. دا په ډیپلوماټیک ډګر کې څه معنی ورکوي چې ځانګړی استازي په خبرو بوخت وي په همغه وخت یا څو ساعت وروسته د افغانستان پر حریم تیرای کیږي؟
زپدان او باوریم چې پاکستان هم په خپلو کې ستر ستونزې لري. د پاکستان د فوز او د ملکی حکومت په منځ کې ستعامل او تفاهم په غلیوال نه دی چې کوم لیوال کې دوی په نړیوال کچه ښیي. یو خواته استازی لیږي او بل خواته د دوی فوجیان دا تصمیم نیسي چې پر افغانستان حمله وکړي. دا دواړو متضاد خبرې دي. زه فکر کوم چې په طالبانو کې موږ نشو کولی چې وویلی شو چې ټول طالبان غلامان دي یا ټول طالبان د افغانستان د ملت پر منافعو نه پوهیږي. په طالبانو کې د پاکستان نفوذ خورا زیات دی. اما په طالبانو کې داسې خلک شتون لري چې هغه د افغانستان خاورې، د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلکو ته ژمن دی. همداسې په جمهوریت کې هم ځینې کړۍ د پاکستان د منافعو لپاره کار کول، په نوم د پنځم کړۍ مشهور و، د پاکستان لپاره حرکات درلود، په افغانستان کې نفوذ درلود. دا مه هیروئ چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانستان په رهبرانو کې، پبلک فیګرز کې نفوذ لري او ونډه لري او برخه لري. موږ باید دلته تنها فوکس دا ونکړو چې طالب په ټولو مسایلو ګرم دی. مونږ دا ویلی شو چې طالب نشي کولی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي. علت دا دی چې طالب ونشي توانېدلی چې د ملي محور یا د ملي اجماع تر سوري لاندې یو بین الافغاني مذاکرات راوړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. طالب تر هغه وخت پرې چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیه اخیستی، ډیره ګرانه به وي چې د پردیو پر مقابل کې خپل ملت بسیج کړي. دویم موضوع دلته دا دی چې د پاکستان ستراتیژي یا دپتا ستراتیژي د افغانستان په حقله تغییر نه ده موندلی. پرون هم تغییر نه و موندلی، اوس هم نه ده موندلی. که پرون جمهوریت هم په افغانستان کې حاکم و، د امریکا حمایت ورسره و، د انګلستان او ناتو حمایت ورسره و، خو پاکستان ستراتیژي تغییر نه و موندلی. نن که په افغانستان کې یو بل نظام راغلی، د دغه نظام پر مخالفت هم پاکستان خپل پالیسی لري. زمون غوښتنه دا د تر ټولو د مخه باید من هیڅ یو ملت د پاکستان په حق له دریز ونیسو. دا چې طالب صداول دی، سره قمراغی پراکسی دی، پاکستان کې کورونه دی، ماشومان دی. په د تیرو 500 کلونو کې د استاد ربانی نه نیولې تر اوسه پرې چې سل لیډرشپ په افغانستان کې تغییر راغلی، د دوی ټول کورونه پاکستان کې، پاکستان کې درس ویلي، پاکستان ته پیسې ورکول، د پاکستان د استخباراتو سره کار کول، د پاکستان د اطلاعاتو منابعو سره کار کول، په همدغه د پاکستان له طریقه امریکا سره وصل شو. دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. د افغانستان اکثریت ملت که تاسو نن د افغانانو عمومي افکارو ته مراجعه وکئ او د هر افغان نه پښتنه وکئ، هغه د پاکستان په دغه حمله زوریدلی، دردیدلی. دغه حمله د افغانستان پر حریم حمله دی، د افغانستان پر جغرافیه حمله دی، د افغانستان پر سیاسي هویت حمله دی، د دې یو ملت پر تاریخ حمله دی. نه ده دا حمله د نړیوالو قوانینو پر ضد هم دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله د یو ملک ستراتیژي ستا په حق له تغییر نه موندلی، طالب لپاره، د پاکستان لپاره جمهوریت او امارت او بل یو معنا لري. اوس هم پاکستان د افغانستان سره ستراتیژیک ستونزې لري. دغه ستراتیژیک ستونزې، دغه کرښه، دا فرضي کرښه چې پروت دی، دا پاکستان د دل لپاره ایجادوي. پاکستان په خپله که تاسو د پاکستان هغه نړیوال کچه د دوی وګوري، اوس پاکستان یو خپل ملي امنیت پر ګواښ کې دی. پښتانه ورته خار دي، بلوڅان ورسره مشکل لري. پاکستان خپله د اتلسو ګروپونو میزبان دی. د جیش محمد دوی جوړ کړی، سپای صحابه دوی جوړ کړی، ټول هغه تروریستي ګروپونه نفاذ شریعت دوی جوړ کړی. څنګه کېدای شي چې دوی اوس ورسی په کلو باندې او په بانډو باندې حمله وکړي، هلته ماشومان ووژني؟ انټرنیشنل منابع وایي، د سورس آف انټرنیشنل وایي چې یونیسف راپور ورکړی چې هلته ماشومان ووژني. زموږ غوښتنه دا دی چې پاکستان د افغانستان په حق له عقلاني فکر وکړي. غوښتنه مو دا دی چې پاکستان دې په د فکر اوسي او په دې باوري اوسي چې د افغانان، د افغانستان د جغرافیې مافیه نیول یا دلته پروپاګاندا واخان په حق لکېږي. سوشل میډیا کې افغانان یو خل نه دی، جمهوریت خلک ځان ته تبلیغات کوي، طالبان زیات ځان ته تبلیغات کوي، نور ګوندونه ځان ته تبلیغات کوي. د افغانانو مغشتنه دا دی چې علل اقل کله هم چې ستاسو جغرافیه د اشغال لاندې راځي، د پردی په حمله کوي، هغه خپل سلیقوي اختلاف شاته کیدو. حداقل مونږ داسې یو روایت ایجاد کړو چې د پاکستان هغه روایت له منځه لاړ شي. موږ دا روایت باید ایجاد کړو چې د پاکستان حمله د افغانستان پر جغرافیه باندې، د ټولو ارزښتونو، باورونو او زموږ پر ملي هویت باندې حمله دی. زه مطمئن یم چې پاکستان په ډیر خراب حالت کې قرار لري. پی ٹی ایم د پاکستان پر مخالفت ولاړ دی. پاکستان پخوانی ولسمشر عمران خان جیل ته واچول. پاکستان د بلوسانو سره مشکل لري. پنجاب په څو برخې ویشل شوی. کلونه د پښتنو حقوق او منابعو نه استفاده کوي. اوس د وخت رسیدلی چې پاکستان د دل لپاره چې په نړیوال سټیج دا وشي چې اوس هم پاکستان د تروریزم د تهدید لاندې دی، بیا د نړۍ مسائل ځان ته مطرح کی، په میلیونونو ډالر ځان ته کمایي کی، خو دا وخت اوس پای ته رسیدلی. اوس زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ دریځ باید منحیث یو ملت وي، که څه هم چې ټول اختلافات د طالبانو سره لرو او د طالبانو او د پاکستان نفوس پر طالبانو کې شته، هیڅ شک هم نشته، بیا هم موږ منحیث یو ملت باید خپل دریز بسیج کړو، یو واحد روایت ایجاد کړو. هغه روایت دا دی چې د پاکستان ایرغل تقبیح دی او پاکستان استخباراتی او نیابتی جګړه دی په افغانستان کې بس کړي. طالبان هم غوښتنه ده چې عقلانیت نه دی کار وکړي. د جمهوریت په منځ کې ډیر ستر شخصیتونه دي. جمهوریت زموږ ورونه دي. په جمهوریت کې چې کار کړي زموږ ورور دی. جمهوریت او امارت موضوع پریدو، دلته باید د افغانیت خبر وکړو. او افغانان د پاکستان د مداخلت په متعلق قطعا درېدلی او یو دریز به انشاءالله ولري.
شغلی اندر د طالبانو ځینو ملاتړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې اتمن تاسو کتلې چې پخوانی دي او په هغه کې د جګړې صحنې دي. دوی وایي چې دا د پاکستان په وړاندې د طالبانو د جګړې صحنې دي. تاسو هم د موارد کتلې دا څومره دغه د باور اړخ ته زیان رسوي؟
ما خو لومړی سره وویل چې دغه جګړه زرګري جګړه ده یا نمایشي جګړه ده. دا معقوله هم نه ده چې ستاسو یو استاد دلته ناست وي او ترې جګړه کوي. دا داسې هم نه ده چې بیخ د پاکستان د ملکی ادارې او د پوځ ترمنځ هیڅ مناسبت نشي سره. پاکستان د پوځي ادارا او ملکی سیاست یې دواړه د یو بل د نورو خلکو نیابتي ډله ده. دا زه نه وایم، دا مولانا محمد خان شیرانی وایي. مولانا محمد خان شیرانی د پاکستان د پارلمان غړی و او سیاسي ګوند لري. هغه وایي پاکستان نه تاریخ لري او نه جغرافیه لري، بلکې دوی یو چاونی ده او د یو بل چان د انګلستان یا د ایست انګلستان یا د نورو د ګټو لپاره دلته یو پوځي چاونی ده، یو نیابتي حکومت ده چې دوه ډوله خلک لري. یو دی وردی والا یونیفارم والا دي او یو دغه سي بي وردی دي یا په اصطلاح بي یونیفورم دي. وای دا دواړه په دغه پوځیان کې واک لري او دا نور لیگ به واک دي. په خو په مجموع کې دواړه دي، یو چا د ګټو لپاره کار کوي. زه اصلا دا وایم چې دغه جګړه او دغه نمایشي جګړه ولکه دا څنګه سي بیرته هغه غبرګون په اصطلاح نمایشي وو او په سوشل میډیا کې تبلیغات څنګه نمایشي وو، دی له اوغو د طالبانو اوغو اکاونټونو سي دوی به حساب پې باندې کاوه یا هغه اکاونټونو سي دوی لپاره همیشه تبلیغات کوي. دا اوغو نه داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې هغه دغه جګړې ویډیوګانې نه وي. بیا له دې سره هغه ترمینالوژي یا هغه اصطلاحات چې دغه جګړې لپاره وکارول سوال طالبانو دی یو وخت پاکستان پاوج راغله دی او حمله او يرغله کړی دی په بیگونه ملکی انسانانو باندې، په عامو کورونو باندې. بلې خواته طالبان د دې په جواب کې یو وخت وایي چې د دې پوځي يرغل جواب وایم. ترمینالوژي اصطلاح څنګه کاروي؟ شریر عناصر دوی د داعش لپاره یا د اسلامي دولت لپاره هم کار کړی دی.
دغه اصطلاحي کار کړی ده. اوس مخامخ له پاکستان سره دوی حد اقل نومې نسي اخیستای، حد اقل غسره مخامخ کېدای نسي. نه دا اصطلاح دی غبرګون و، نه دا اصطلاح دی جګړې ده، نه هغه کومې ویډیوګانې په خواله رسنۍ باندې چې کوم دوی تبلیغات کول، نه هغه د جګړې حقیقي رنګ ورکوي، او نه د طالبانو هغه غبرګونونه سي، مختلف غبرګونونه یې وښودل. یو څه وویل متقیده ولار سو سي هغه تر ډېره بریده هغه رسمي دریض په امارت کې باید بهرنیو چارو وزارت وړاندې کوي. نو د بهرنیو چارو وزیر را ولاړ سو وویل سي چې افغانستان د پاکستان سیاسيون او ولسونه ډېر درانه او شریف خلک دي. نو ولسونه په هر حال باندې ځکه چې ولسونه همیشه یو له بل سره ستونزه نه لري، ستونزه د حکومتونو او د سیاسيونو. نو سیاسيون چې د شریف خلک سو دلته دغه بمبار پیریانو وکړو، دلته دغه بمبار له بل هیواد وکړو، نو دا څنګه شریف خلک د سیاغی ته په دغه باندې تجاوز کوي؟ دا اصلا ټوله دغه صحنه سازي ده، اصلا دغه جګړه دلته جګړه نه ده. موږ باید دا کوم کسان چې څوک خلک سره طالبان نه بخي او د بدې توقع لري، موږ یو محاوره ډېره عامه ده، وایي د سرطان د ناروغ د سړی وروستۍ ورځ نه ژاړي چې دی په هغه ورځ باندې وفات کیږي، هغه ورځ دی وژاړي لکه کومه ورځ چې دی خبر شو چې دغه سړی سرطان دی. موږ باید هغه ورځ وژاړو چې کله افغانستان کې یو نیمه په پښو ولاړ نظام راونړېده، او دا اول ځل نه و، مخکې هم همدغسې نظام نړېدلی دی، یو نیمه په پښو ولاړ نظام نړېدلی دی. کله چې په افغانستان کې نظامونه نړېږي او واک دغسې نیابتي ډلو ته ورځي چې هغه نه داخلي مشروعیت لري او نه بهرنۍ یا خارجي مشروعیت لري، نه له ولس سره مشوره کوي، نه د ولس رایې ته غوږ نیسي، او په هغو باندې تحمیل شوي خلک راځي، دا ټولې ستونزې له هماغه اولې ورځې ورسره تړل دي. دا نه چې زه وروستۍ د سرطان د ناروغ وروستۍ ورځ وژاړم چې پلانکی خان ولې مړ سو، پلانکی خان په هغې ورځ باندې مړ و چې په کومه ورځ باندې خبر شو چې دی سرطان ناروغ دی. افغانستان له همغې ورځې مړ دی، له کومې ورځې چې نظام پکې سقوط کړی دی، یوه نیمه پښو ولاړ نظام. هر څنګه چې ورته وایې، خو یو نظام تا درلود، یو سیستم دې درلود، یو ساختار دې درلود، تا له نړۍ سره اړیکې درلودې، مشروعیت درلود، ته ورځ تر بلې تللې، یو ښه حالت ته تللې، یو سیستم موجود و. اوس هغه سیستم نړېدلی دی، یوازې ډله داسې نه په درې او څلور کاله کې د کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړ، بهرنۍ مشروعیت خو بیخي وتلی دی.
ډیره مننه د ازادي راډیو لوریدونکو، مننه چې 25 دقیقې بحث یې را سره واورید. نن مو په دې بحث کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د وروستیو حملو او د دغو حملو د اغیزو په اړه خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه ور سره د افغانستان د ستراتیژیک څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د غرض مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی. جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان